نن جمعه ده د مرغومی یا جدی شپږویشتمه د جنوري میاشتې پنځلسمه. سلامونه او سهار په خیر. د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونې له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې حکومت وایي په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یوه غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي، ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خپره سو ویلي، د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی امینیان دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر یوویشتمه، څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسېدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راز په دو جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوې ده. له دې نښتې دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاواروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاواروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل،
غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رويټرز خبري ایجنسی د راپور لمخه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخله د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. او ملګری ملتونه وایي چې 2020 میلادي کال له 2018 میلادي کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2018 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15 اټکل شوي. کندهار کې هم اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. او بالاخره مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3 اټکل شوی ده.
د هوا د حال اټکل مولا ازادي رادیو واورید. حکومت وای په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په بل راپور کې په ننګرهار کې سیزنه خبر اعلان غوښتنه لري.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبر اعلان امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبر اعلان د نه په نخه کوي.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کار ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. دا چې ولې وروسته یې په یو راپور کې اوري. د ژوند رنګونه هم د دې خبري مجلې یو برخه جوړوي چې پکې اوري.
زمونږ هم دغه ترکاری ده، کله لوګان، کله ماټر، کله بنګړی، کله تور بانجان، کله غوښه. خو دغه غریبي کور دی، دغه قطغونه دي، کله دا، کله وروره هګې، دغه صابونه دي.
د خبرونې د سر راپور. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفی وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حملې چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني، اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږي بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پرون پنجشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. ښاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخه په 2020 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همداراز دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. ښاغلی سالی د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو تر څنګ خبریالان او سیاستوال هم په نښه سوي دي. په ننګرهار کې خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویلې کله چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې
په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبریالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یو خصوصي راډیو کې کار کوي نیوکه کوي چې تر اوسه د خبریالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازمه ده چې مسؤولې ادارې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بیګنا خورکۍ یو بیګنا ورور چې هیڅ ګنای نه ده، صرف د قلم او مایک سره د هغې کاروبار دی، بیا هم وژل کېږي. په رڼا ورځ د هغې قاتلین تښتي. په کچېرې امنیت اوسېږي، کچېرې دولت حکومت دغې ټکو ته پاملرنه وکړي، هېڅکله به دغه خونړۍ پېښې نه رامنځته کېږي. ډېر دردمن یو.
سنا نوري و بل خبریاله ده چې وایي که ژورنالیستان خوندي نه وینو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو ښکېلو خواو غږ کوي چې خبریالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبرې د بیان له ازادۍ سره د دښمنۍ پرېږدي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې د خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یال خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولې وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په رسنیو کې کاري چاپیریال چې دی دا مناسب نه دی. موږ د خزینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاري چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزي دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکې کړي دي.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. خپل ننګرهار والی مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پختونه ته ځوابونه وای همدار از پټول کې ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبر اعلان او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سہولتونو برابر دو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس به اسد الله لودین راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلی.
فارین پالیسی په وروستۍ ګڼه کې خوست کې پر سی آی اے یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو له وی تازه خونړۍ حمله پرده پورته کړې ده. خبرونې لیکلي د خوست د ساتنې پر قطعې چې د کمپاین پر قطعې هم مشهوره ده، د تیرې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ برید شوی دی. د خبرونې په باور دغه حمله کې د دغه کمپ څلور سرتیري چې د سی آی اے روزل شوی او تجهیز شوی ملیشي دي وژل شوی دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی د غبرید په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي او نه هم د دوی په ټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پرې راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د برید د سرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د برید کې د سی آی اے پر ملیشو سربیره درې افغان سرتیري او شپږ ملکیان هم وژل شوي دي. خبرونې دا برید د سی آی اے پر مامورینو په تیرو یوولسو کلونو کې خونړی برید یاد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوهې له تړونه هم ښکاره سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې واشنگټن او په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پر دغه برید چوپه خوله پاته شوي او د لیکوال په باور له برید وروسته د افغانستان پوځ او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارن پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګه په حواله ویلي چې د دغه برید په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې وویان فارن پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه برید په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجلې په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصل امریکایي سرتیری د مور کې سر اخیستې چې زوی د واشنگټن د امنیت لپاره ګمارل شوی. دغه مور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. دغه مور خپل او د سرتیری زوی نوم نه دی اخیستی، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. دغه سرتیری څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. دغه مور ویلي زوی ورته ویلي چې د واشنگټن د اوسنۍ دندې پر تلې په افغانستان کې دنده خوه. دغه سرتیری خپل مور ته ویلي هوا سړه ده، سرتیری د ژمي بوټان نه لري او پر ځای درې جوړه جوراب په پخو کوي. د نیوزویک د راپور لمخې دغه سرتیری ویلي د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپل چانټه تر سر لاندې کوي.
ځینې شیزینه سرتیری چې د افغانستان په پوځ کې دندې تر سره کوي بیر لري که طالبان وخت ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک سي، شاید دوی ونسی کولای چې خپل دندې مخته یوسي.
ماشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې له سړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات ترسره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغه په دې لاره کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللی دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی او لیور یې څوارلس کاله وړاندې د هرات شینډنډ هوایي ډګر کې چاودنه کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند څلورو ماشومانو او د لیور د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
دغه شوهر مې زخمی او په خاطر همې کې یونیفورم شي
خاوند هم زخمی شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نور هیوادونو له ښځو کمې نه یو، د بل هیواد ښځه راځي او دلته جنګیږي. نو موږ ولې دا کار
کوو؟ وطن خود از مردم خود دفاع کړو.
مریم که څه هم د خپلې دندې په اړه خوښه ده، خو وایي له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلې اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی او باید دا ډله په نظامي برخه کې د ښځو حضور ومني.
توانایي خیلی زیات داره
خزی ډیره پیاوړتیا ولري موږ له هغه خزو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي او باید زموږ دفاع وکړي موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري
نظام مشم مم داخل نظام باشه ممی جایګای ما را حفظ کنن
اوس مهال د 201 ظفر قلی اردو کې 115 خزی په نظامی زده کړو او خدمت بوخت دي د دې قلی اردو قومندان محمد نادر افضلی وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته شوې ده
په هرو درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کیږي له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کیږي
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي
د ډیوی نادر راپور مو وورید په افغانستان کې د سهار و بجې دی تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست په ارزګان کې د زراعتي محصولاتو په لسګونو سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې دغه سړې خونې د پیازو دي او د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ځینې هغه بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېرې مودې د پیازو کرکیله کوي تفصیل په دې راپور کې
اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړی خونې چې د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یې چارې بشپړې سوي مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادې سړی خونې د کروندګرو لپاره ارزښت منی او بللې او زیاته کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي
شل سړی خونې د سرو پیازو دي دوه دانې د سیبو او انارو دي او اوه دانې هم د کچالو ودی او ان شاء الله نوري پروژه به د زیات په برخه کې راځي د کشنی خونی او نوري سړی خونی
په ورته وخت کې یو شمیرغه کروندګر چې د سړی خونی ورته جوړې سوي دي دغه پروژو څخه د هر کلی ترڅنګ دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و د یادو بزګرانو په استازیتوب دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زیرات ته لا هم نور توجه زیاته کړي
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي ټول ولسته ګټه ده او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نشي دغه پروژه غوښتنه موم دغه د بزګر غوښتنه موم دغه د خلکو غوښتنه موم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او د شنی خونی د ویالو جوړول بندونو جوړول دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي خو دولت په کار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونی جوړې کړي اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او د همدې لارې څخه خپل حلاله روزي په لاس راوړي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د خبر پښتونخوا یلتی چارواکي وایي چې د یو شمیر بدماشانو د برید پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړي لکبله لزګونه پولیس افسران له کاره ایستل سوي او یې دندې ځنډول سوي د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 1 یوې ډلې د خبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای برید وکړ او وی سوځاوه دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله جزئیات له احمد تکل نه
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو 13 تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د 450 نورو دندې ځنډول شوي دي د دسمبر په 1 نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اوري ورواچو د برید د هندوانو د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې لډیر شو زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورندې نیولې دي. لدې مخکې د پاکستان سترې محکمې لدندې د هغو پولیس افسرانو د لری کې دوه سپارښتنه کړې و چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې ناغېړي کړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ییزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لاسو سرغړونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحده ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې چیرو خوست د مهمو خبرونو لنډیز